ملمنو څخه دراتلونکې اونۍ خبرونه د مالی وزارت ته ځنګړې شوې تر بیا علامه مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مزګر سلور بجې شوي په یو بل یو سات خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله او بیت پر غاړه لري وابورې چې په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه د افغانستان او امریکا سناتوران یو نظر او لیدلور لري. دا به هم ووري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وی لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. د خبرونې د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د روکو شو عزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوی. یو شمیر نور کورنۍ او سیمهیز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه ورو چې سالی محمد سالی برابر کړي.
د پکتیا والی وای چې په دغه ولایت کې پتیرو څباندی 500 میاشتې کې تر 500 ډیر وسلول وجل سوي. د ایران سپای پازداران انقلاب وای چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه لمات سره مخامخ سوي دي. د سعودي عربستان لوی ترانوال وای چې د دغه شاهي هیواد یو لس شاهزادګان نیول سوي دي. د پکتیا والی وای پتیرو 15 پوج میاشت کی په دی ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلول وجل سیوی. شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پتیرو شپږو میاشتو 15 میاشتو کې زړه کتل ترغله هم 1500 شپته په شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یا ډیره برخه یې دی ډورنلاین لایغه خوراغلی وته پنجابیانو کې هغه وجل سیوی دی.
والی وای چې د مخالفو وسلولو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات سي چې هغوی مجبور سي چې د سولې له پروسې سره ملګري سي. د کونړ ولایتي چارواکي وای په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلولو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیه قومنداني مطبوعاتي مسؤل شیرولی خان ویلي په ډیوګل دره کې نن جګړه هغه وخت پیل شو چې د داعش وسلولو د پاڅونوالو پر ځینو پوسټو حمله وکړه. د والی وایان عبدالغنی مصمم ازادي اډو ته ویلي چې تر اوسه په جګړه کې د داعش 15 جنگیالي وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي. دغه راز درې سرتیري هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي رادیو ته ویل چې له دې جګړې درې مړي او 12 ټپیان ورول سوي.
ټول ټال چې تر اوسه پورې منګه ته زخمیان راول شوي دي. د یو ملکی ماشومې لسکلنې ماشومې په شمول باندې 12 کسان دي او درې کسان جسدونه راول شوي دي د اسداباد ولایت روغتون ته.
د دولت کوم مخالفې ډلې په کونړ کې د دې نشټې په اړه څنې دی ویلي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې یک او اندړ ولسوالیو کې پوځي عملیات په شدت سره روان دي. د غزنی امنیه قومندان مال پاسوال محمد زمان ازادي رادیو ته ویل چې د طوفاني صحرا په نوم دغه پوځي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي. امنیه قومندان ویل چې ګڼې سیمې تصفیه شوې دي.
د بیا کول سولي د ګانډل ور سولي تاسو کې شوې ده. همدا اوس عملیات زموږ په بیا کول سولي کې جریان لري. دغه تلفات دوی ته لسګونه ورته اوختې دي. ولی خوشبختانه چې زموږ د دوه قواو تلفات ډېر کم دي.
د غزنی امنیه قومندان تایید کړی چې په دغو پوځي عملیاتو کې یو افغان سرتیری وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ویلي چې لا هم ځینې سیمې د وسلولو په لاس کې دي چې په دې برخه کې اقدامات نه دي سوي. په هرات ولایت کې نن دوه کسان وژل سول. د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوي کسان په موټر کې سپاره و چې وسلولو په ډزو وژل دي. دوی ویل چې حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونو یې په اړه تحقیقات پیل کړی دی. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ایران سپای پازداران انقلاب وای په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ سوي دي. د دغه ځواک په اعلامیه کې نن خبر سوي راغلي د ایران انقلابي خلکو د پولیسو او نورو ځواکونو تر څنګ هغه ناکراري له ماتې سره مخامخ کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، اسرائیل، سعودي عربستان، افراطي وسلولو او سلطنت غوښتونکو لخوا ایجاد سوي وي. د اعلامیه وروسته له هغې خبره سوي چې د ایران پارلمان په یوه غیر علني غونډه کې نن د دغو حکومت ضد اعتراضونو په اړه بحث وکړ. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو د دې غونډې د رابرلو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د ایران د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو وزیر او د امنیت شورا مشر په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر علت د خبرو لپاره ګډون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل که څه هم په ایران کې د اعتراض کوونکو ملاتړ کړی، خو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې دغه اعتراض کوونکي د دوی هڅولي وي. د سعودي عربستان لوی څارنوال نن تایید کړ چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یولس شاهزادګان نیول سوي دي. دوی دغه هیواد شاهي هیواد دوی دغه شاهي هیواد د اقتصادي سپما په وړاندې اعتراض کړی وو. لوی څارنوال سعودي المجیب نن ویل چې دغه شاهزادګان د سولې او امنظم د ګډوډولو په تور محاکمه کیږي. دغه شاهزادګان وروسته له هغې ونورسول چې په ریاض کې له قصر الحکم تاریخي ماڼۍ بهر راغونډ سوي وه. او د چین د ترانسپورت وزارت وایي دو دېرش کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې بېدرکه سول چې د تیلو بروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې له یوې بلې بروړونکي کښتۍ سره ټکر وکړ. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې دېرش ایرانیان او دوه بنګلادیشیان وروسته له هغې له درکه سول چې پرون ناوخته یې د کښتۍ د تیلو 204 اویا متره ټانکر تر ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي چې یوویشت چینایي عمله له بروړونکي کښتۍ څخه ژغورل سوې.
د دې سات مهم کورنی سیمه ای زونړېوال خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي رانه اوریدل شي. د روانې خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې په افغانستان په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه په کابل او واشنگټن کې د سناتورانو نظرونه او لیدلوري یو دي.
نور دې په دا خپل موقف ټینګ سي، نور عملي ګامونه دې واخلي. کچیرې بیا د پاکستان سره د شکل نه شکل جوړ جاړی وي کې دا به د افغانستان د خلکو لپاره غیر قابل د قبولي.
د مشرانو جرګې غړی زلمی زابل یو د افغان حکومت یو باوري سرچینه ویلی تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. خو د بلخ د نوي ټاکل شوي والی ویان رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته ویل
ما امیدوار هستیم که انشاءالله آینده نزدیک مشکلات برطرف میشه و ما هم آمادگی های رفتن به ولایت بلخ داریم.
د ملي محاز ګوند مشر سید حامد ګیلانی د وروستیو سرګندونو په وړاندې مو د افغان حکومت له تون غبرګون هم خبرو او په بهراني مسایلو کې به ووري چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو او ری دا هم د خبرونی لومړی موضوع په پاکستان د امریکا د فشارونو پاړه په کابل او واشنگټن کې د سناتورانو نظرونه ولیدلوري یاو دي. دوی وايي پاکستان له کالونو راځي چې امریکا او افغانستان سره دوه مخې لوبه کړي او نور باید پر باور ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا پر پاکستان د خپل ټولو مرستو د بندېدو اعلان کړی دی. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راټول کړي دي او اوس مهال سره د کابل په سټیو کې دي. پردیس صاحب مهرباني که په دې اړه کوم معلومات مو راټول کړي.
بله اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. پر پاکستان د امریکا د فشارونو په دوام د سنټر رند پال په نوم یو امریکایي سناتور ویلي په داسې طرحې کار کوي چې پر پاکستان مرستې بندې او دغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې بیرته راوګرځوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو مسله د بحث او د موضوع وه. افغان سناتوران وایي چې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا له کلونو وروسته په دې پوهېدلې چې پاکستان ورسره دوه مخې لوبه کوي. دوی وایي دا لوی بدلون دی او باید ښه ګټه ترې پورته شي. له ډلې سناتور زلمی زابلي د جرګې عمومي غونډې ته داسې وویل:
نور دې په دا خپل موقف ټینګ سي، نور عملي ګامونه دې واخلي. کچیرې بیا د پاکستان سره د شکل نه شکل جوړ جاړی وي کې دا به د افغانستان د خلکو لپاره غیر قابل د قبولي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکایي سناتور سنټر رند پال په خپل ټویټ کې لیکلي داسې طرحې وړاندې کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې پر پاکستان مرستې بندې او دغه شان هغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې هم بیرته راوګرځوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ښاغلي پال دغه نظریه ستایلې ده. د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړ چې امریکا ته یې دروغ ویلي. دوی تیریستي دي او په وروستیو کلونو کې 3 میلیاردونه ډالره البته مرسته تر لاسه کړي خو په نتیجه کې دوی ته ل دروغ پرته هیڅ نه دی ورکړي. په ورته وخت کې امریکایي چاپ نیو یارک ټایمز ورسپانې تازه په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د پوزي مرستو زندول په دې معنی دي چې نور امریکایان له پاکستانه نه هلي شوي دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي به وایي کڅه هم پاکستان ته د امریکا ډېر اکثره ورکړل شوی پیسې د استخباراتي تعامل لمخې دي او بیرته ورکول به امکان ونه لري، خو دا ډول څرګندونې هم بې اغېز نشي کېدای. د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف نعیمی په دې انامی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم د پاکستان په اړه د امریکا او روسي فشارونه په خپل ډول کې نمړنی دي، خو بیا هم ولیدل شي چې دغه فشارونه څومره کولای شي د سیمې افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه پر دې صاحب. درنو دوستانو، په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د کابل او واشنگتن د سناتورانو د نظرونو د یووالي په اړه ریپورت اوریده. د افغان حکومت یو باوري سرچینه ویلا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارک ترمنز هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود معرفي کېدل حتمی دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا یو غړي اسماعیل خان وایي حکومت سره د دغه ګوند خبرې روانې دي، خو کومي نتیجې ته نه دي رسیدلي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د څرګندونو په دوام چې ویلي دي د حکومت او جماعت اسلامي ګوند ترمنځ لومړی پړاو خبرې شوي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ هر ډول خبرې ردوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تیرې چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او د نتایجو د انتظار خبره کړې، خو د جماعت اسلامي ګوند وایي سل زبی فطرت د یکشنبه پر ورځ د یادې حکومتي سرچینې د تازه څرګندونو په اړه خبرو ډډه وکړه. خو د یاد ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته وویل چې جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. د یکت سم دغه وړاندیزونو په اړه ډیر څه نه وایي، خو په خبرې تمنه لري چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیزونه ومنل شي. اسماعیل خان وایي که چیرې موضوع همداسې وي آتا محمد نور به د بلخ د والی په توګه په خپل ځای پاتې شي. دی وایي هغه وړاندیزونه چې د جمعیت ګوند لخوا ورکړل شوي یو اوږد لیست او یا هم هغه غوښتنې دي چې د ملي وحدت حکومت په پیل کې د 50-50 پاړه شوي دي، او طبیعي ده چې ولسمشر سل په سلو کې دا نه مني. نو تر اوسه په دغو خبرو کې نه بنبست شته او نه هم نتیجه، خو کار روان دی. د جمعیت اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو اترو میله هغه مهال د دغه ګوند او آتا محمد نور لخوا مطرح شو چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارګ د ښاغلي نور د استعفا د منظورېدو او پر ځای یې د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دوه پړاوه خبرې شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو هم ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې آتا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډیر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم که ان شاء الله آینده نزدیک
دی وایي مونږ هیله من یو دغو خبرو اترو په ترڅ کې چې ارګ د آتا محمد نور سره لري او د هغو ډاډ له مخې چې دوی مونږ ته راکړه انشاءالله ستونزې ډېر ژر حل شي. مونږ بلخ ته د تلو چمتووالی لرو، یوازې دې ته منتظر یو چې رامنځته شوی کړکېچ د خبرو له لارې حل پیدا کړي. ښاغلی فطرت وایي دوی تمه لري چې په روانه اونۍ کې پیل شوي خبرې مثبته نتیجه ورکړي او رامنځته شوي اختلافات حل شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د یوسف زدران راپور ته غوږوي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دښمن له اهداف او پروګرامونو سره د سیاسي چیرو او جریانونو همغږي دوی ته زیان اړوونکي ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل هر سیاسي جریان او سیاستوال چې له طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د حکومت له سیاست سره په تضاد کې دي. ښاغلی رحیمی دا موضوع داسې مهال مطرح کوي چې لدی یو ورځ وړاندې د ملي محاز ګوند مشر ویلي و چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. نور جزئیات په دې اړه د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ملي محاز ګوند مشر هغه څرګندونه چې ګواکې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي د حکومت له غبرګون سره مخ شوي د اجرایی ریاست ویان د سید حامد ګیلانی خبرې د اندېښنې وړ وبللې او ویل ټول په دې پوهیږي چې د وسلوالو طالبانو مشران او د هغوی پناه ځایونه چیرې دي. مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه څرګندونې چې د افغانستان له سیاست سره په ټکر کې وي سیاسي څیرو او جریانونو ته زیان اړوونکي دي. هغه وایي ټولو مطرح افغان سیاسي څیرو ته زما پیغام دا دی چې په داسې شرایطو کې چې پاکستان تر فشار لاندې دی او امریکا د پاکستان پر وړاندې له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې مشخص او قاطع تصمیمونه نیولي، افغان سیاسیون یې باید ملاتړ وکړي. هغه سیاسي څیرې او جریانونه چې په ځانګړې توګه له طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د افغانستان له سیاست او سیاسي جریانونو سره په تضاد کې دي. ښاغلی رحیمی له افغان سیاستوالو او سیاسي جریانونو غواړي چې د داشان څرګندونو پر ځای د امریکا او افغانستان له هغه دریځ نه ملاتړ وکړي کوم چې د پاکستان پر وړاندې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا غړي او د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي او له بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو لپاره فرصت برابر سوی. د ملي محاذ د ګوند مشر داسې مهال دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې په هدف په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي. افغان حکومت وایي نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا دا درک کړې ده چې افغانان په تیرو 15 کلونو کې د هغه ترهګرو قرباني دي چې پټن ځایونه یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو پناه ځای یاد کړی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سید حامد ګیلانی تازه څرګندونې د افغان حکومت او امریکا له هڅو سره په ټکر کې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې تر ډیره د پاکستان د دریځ ملاتړ کوي.
سید احمد ګیلانی د افغانستان دننه د افغانستان کې دی او دا لویه ادعا یې کړې ده، وړه خبره نه ده. باید چې دا ووایي نو معنا یې دا ده چې دی دا خبره کوي، دی ډېر مطمئن دی په دې ادرسو او دا ورته حتما کومک کړی دی پاکستانیانو مقاماتو. نو مهرباني دي که هماغه د افغان حکومت ته وکړي چې دوی ورسره د سولې د خبرو دپاره
لدی ټولو سره سره افغان حکومت وای د وسلوالو طالبانو مشران پاکستانی پاسپورتونه لري، د دوی شوراګانې عملا په پاکستان کې فعالیت لري او د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان په خاوره کې د دوی د مشرانو په نخښه کول د دې څرګندونه کوي چې د دغه ډلې مشران په پاکستان کې دي. ودیر ساپای ټینګار کوي که د ملي محاذ ګوند مشر خپلې مطرح کړې څرګندونې ثابتې نه کړي پیغام به یې ښه نه وي او باید بښنه وغواړي.
و موریدل چې افغان حکومت د ملي محاذ د ګوند د مشر حامد ګیلانی د وروستي سرګندونو پاړه تون خبرګون خودلې. بلخو د وروسي جرګې او شمیر غړي وای تر اوسه هم وسلوالو د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او له هغه ځای د افغانستان جګړه رهبری کوي. د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته وویل افغان سیاستوال باید په دې اړه په خپلو سرګندونو کې له دقت کار واخلي. له ښاغلي مجیدی سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې د سید حامد ګیلانی د وروستي او سرګندونو پاړه چې ویلي د وسلوالو طالبانو اکثریت مشرتابه په افغانستان کې د پښتون کړي
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه پاکستان کې فعال دي. د کوټ شورا تر اوسه فعال ده، د پېښور شورا فعال ده، کراچۍ شورا فعال ده، د میرمشاه شورا فعال ده. زه نه پوهېږم چې دلته څوک راغلي. صحیح ده، بعضې قمانداران یا هغه څوک چې د پاکستان نه ناراضي و مخکې یا په پېښور کې هغوی جګړه نه کوله، اوس چانس ورته پیدا شوی دی، راغلی دی سیمو ته، خصوصا په کندهار کې بعضی هغه راغلي. ولی هغه موری چې دوی په افغانستان کې مستقیما جګړه رهبری کوي هغه تر اوسه په پاکستان کې دی.
د جناب سید حامد ګیلانی له دا ډول سرګندونو څخه مطلب څه دی؟
موږ هیله من یو چې موږ سیاسیون په خپلو خبرو کې دا په نظر ونیسي چې دلته د افغانستان ملي منافع، د افغانستان د حکومت یا د دولت نظر څه دی، ځکه دا نظر د افغانستان د ولس نظر دی. او که چیرته موږ په دې کې زه د نقیزې خبرې کوو، دا په دا معنی دی چې موږ دښمن ته چانس ورکوو. چانس په دې معنی دی چې هغوی ته براعت ورکوو، یعنی مطلب دا چې په پاکستان کې څوک اوس مشران نشته. زه په ډاډه ویلی شم چې تر اوسه پورې په پاکستان کې هغه مشران چې مستقیما په جګړې کې دي، سولې پروګرام کې تر اوسه شامل شوی دی نه دی په پاکستان کې دی هلته اوس هم جګړه رهبري کوي وخت کې چې جګړه په افغانستان په مختلفو سیمو کې روانه وي او هر ورځ ترګریز بریدونه کېږي هر ورځ دلته انتحاریان راځي دا خو یو تمویل اداره لري یو تمویل کېږي چې تمویل واضح خبره ده د افغانستان د سرحدونه د باندې هر مرکزونه تر اوسه فعال دي کای کوټې شورا ده کړي قاعده دي ک کراچی شورا ته پیښور ده ته میرامشار د پټل کې په اکثر ځای کې هغه شوراګانې چې دي چې دوی جنگي وظیفې لري او جنگ مختبه یې هغه تر اوسه پاکستان کې مشرانې پاکستان کې
په دې وروستیو کې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا او د افغان حکومت فشارونه زیات شوي دي د سید حمید ګیلانی دا ډول څرګندونې په پاکستان باندې د فشار د کمولو یو وسیله نه ګرځي
طبیعي خبره ده چې پاکستان ته موږ یو څه په لاس ورکوو چې هم نړیوالو ته ښایي هم په امریکا ته ښایي او هم حتی د افغانستان حکومت چې دغه د تاسو سیاسي رهبران یا تنظیمي رهبران وایي چې تصدیق کوي چې طالبان او مشران په پاکستان کې وجود نه لري هغه په افغانستان کې دي چې دغه واقعا هغه فشارونه چې راغلي دي هغو فشارو په کمولو کې یا هغو فشارو کې یو برعت د پاکستان دپاره ده
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی او چې د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان سره خبرې کولې اوس هم ختیز کونړ ولایت ته زو د دې ولایت چارواکي وای چې د سوکې ولسوالۍ په دیوګل دره کې داعش یا اسلامي دولت ډلې او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري او دواړو غاړو ته د دغه جګړې لامل مرګ جوړ او ختیده په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري هم د اوس سره ټلیفون پر لیکه دي نور حال بتره واخلو انوري صاحب کزماغه غوري نو تا ته هر کله خرغلاس ويو کدارته وای چې دغه نخته کله پیل شوی دی او د مرګجوب لپاره یک معلومات ورکړي
مننه دغه نخته چې دی دا نن سهار شپږ بجې د دیوګل درې چمبیل سیمه کې چلتا خو یو شمیر خلکو د سیمې خلکو پاتون کړي وو هغه په پوسټو امنیتی پوسټو باندې بریدونه پیل شوی وو کونړ د والی ویان عبدالغنی مستمیم ازادي راډیو ته څه به وړاندې وویل چې په دغه نسخو کې 15 تنه د داعش وسلوال وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي په دې نسخو کې 3 د افغان ځواکونو سرتیري وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي هغه وایي چې په سیمه کې افغان هوایي ځواکونو چې هلیکاپټرې دي هغه بمباري کړې ده او و سوال ته به موږ مرګ جوړ له هم راغلې وي خو دوی ته دقیق شمیره نشته ده په کونړ کې د عام روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساتي هم ازادي رادیو ته وویل چې د اسداباد مرکزی روغتون ته ټول درې جسدونه چې د افغان امنیتي ځواکونو لري سرتیری دي هغه راوړل شوی دي او دور استنه د دوی ته پیل راوړل شوی چې د ټول درملنه هم دلته شوی ده خو د یو تن ځکه چې سخت او هغه جلال آباد سره د درملنې لپاره وړه او د لسټینی څخه د جګړې لسټینی څخه خلک هم وتلی دي د چا وس چې د لانې څوکې تر اغلی او د چا چې وس کې د بار تلې دي چې لارې د چا کومل را خلاصو
انور صاحب د لومړی ور دی چې لدی ولایت نه د داعش موجودیت احساسي کسنګه
بله لدی وړاندې هم په چټه درکې و حمله شو خو هغه دومره زور ور نه و د چارواکو د خلکو په یانا او دا د توقې ولا سوالې دی وګل کې چې کوم جګړه نن تل شوې دا وی د ته وی ډیر خلک راټول شي د داعش یا د اسلامي دولت تل کسان راټول شي او د سخت جګړه تل کړی دا که هم چې مسلمانین وایي چې جګړه بریټ په شاته بول شي دا خو سم هلته جګړه روانه ده
ډیر زیاته مننه انوري صاحب درنو دوستانو و مو ورېدل چې د کونړ په د سوکې ولسوالۍ په دیوګل دره کې د داعش اسلامي دولت ډلې او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري او دواړو غاړو ته مرګ جوړ او ختیده د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت او د یونیسف ادارې ترمنځ د پاکو اوبو او حفظ الصحه خدماتو برابرولو په برخه کې د سباندي 3.5 میلیونه ډالر په ارزښت یو تړون لاستیک شو د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی په کابل کې په دغه جوړې شوې غونډې ته ویل یادې پیسې به پراتونکو دوو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې میشتو میلیونونو وګړو ته د پاکو اوبو او حفظ الصحه خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګوي په دې اړه نور حال د واصل وېسال په رپورت کې اورو
په داسل کې چې د هیواد د لرو پرتو سیمو وسل وسلنه خلک پاک او بوتل لاسرسی لري، د افغانستان د کلو د برغونې او پراختیا وزارت په لرو پرتو سیمو کلیو باندو کې میشتو میلیونونو وګړو ته د پاک اوبو او حفظ الصحي خدمتونو د برابرولو خبره کوي. دغه وزارت په همدې هدف د یکشنبه په ورځ له یونیسف ادارې سره د سباندې درې څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د کلیو د برغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل د دغه وزارت د پلان له مخې به یادې پیسې د دوو کلونو په موده کې مصرف او ورسره به په یاده برخه کې د خلکو ستونزې تر ډېره هوارې شي.
د پلان مجموعي مبلغ درې څلوېښت میلیونه او دوه سوه پنځه نوي زره امریکایي ډالره ده چې د درې وزارتونو لخوا به په 2018 او 2019 کالونو کې به په کلیو مکاتبو او کلینیکونو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې په پروژو به دغه مبلغ له خیره د خلکو او د ولسونو په همکارۍ به مصرفیږي.
خغل کریمی وای دغه پلان په ملکی دوسره به په کلیو باندې کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی لا درې پنځوس سلنه نه درې اویا ته پورته شي. د نوموړي په خبره دغه پلان په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هلمند، زابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات، فرا، بادغیس او غور ولایتونو کې پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت د شمیرونو له مخې اوس مهال د هیواد د ټولو وګړو پنځه شپېته سلنه پاک اوبو ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو متخصص ډاکټر منور شاه بیا حفظ الصحې او پاک اوبو ته نه لاسرسی د خلکو اساسي ستونزې یادوي او په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د یو شمېر راپورونو له مخې د هیواد د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو هم په وار وار په حکومت له دې امله نیوکې کړې چې د دوی اساسي ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي پلان لري چې تر 2030 میلادي کاله پورې د افغانستان د کلیو ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازی عادل خضر د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل پاک اوبو او حفظ الصحي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی مهم دی او په یاده برخه کې د دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړ. دا وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د حکومت ملاتړ وکړو. موږ د حکومت سره خلکو ته د پاک اوبو او حفظ الصحي خدماتو د برابرولو په برخه کې ګډ کار کوو. موږ خوښ یو چې حکومت په 2019 میلادي کال کې له خپلې بودجې نه د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کارونه وکړل او هیله ده په 2023 میلادي کال کې هم همداسې وشي. اغلی خزر وای حکومت او غیر حکومتي ادارې باید په پوره وسه او توان سره هڅه وکړي چې حفظ الصحه او پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه هوار شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هستیمون رو
تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورا
نا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع د ایران سپاه پاسداران ځواک نن ویل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهره یې ځپلی. پاسداران انقلاب دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د ایران پارلمان د وروستیو مظاهرو پاړه نن ځانګړې غونډه وکړه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون هم په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ دوام درلود. نور حالی د رضوان مراد په ریپورت کې اورو.
د ایران سپاهی پاسدارانو په دې هیواد کې د حکومت ضد وروستۍ مظاهره او لاریونونه ځپلې دي. د سپاهی پاسداران په اعلامیه کې ویل شوی دي چې دا ناکراری چې د امریکا، اسرائیل، برتانی او سعودي عربستان لخوا پیل شوې وه د بسیج ځواکونو، استخباراتو او پولیسو لخوا وسپل شوه. په همدې حال کې د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه د بحث په خاطر غونډه وکړه. د تړلو دروازو تر شا د پارلمان دا غونډه د اصلاح غوښتونکو وکیلانو لخوا بل شوه. د پارلمان غړو د روسیې تحولاتو په اړه د کورنیو چرولو وزیر عبدالرحمن رحماني فضلی، د استخباراتو وزیر محمد علوي او د ملي امنیت د شورا له مشر سپیناوی وغوښت. یو شمیر وکیلانو د روسیې مظاهرو پر مهال د ټلګرام په ګډون پر ټولنیزو رسنیو د لګول شو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ایراني چارواکي وی مظاهره کوونکو له ټلګرام څخه په استفاده خپل فعالیتونه تنظیمول. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړو له حکومت وغوښتل چې نیول شوو مظاهرچیانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په عکس العمل کې د دې هیواد په لوی ښارونو کې زرګونه کسان د حکومت په پلوۍ راووتل او غونډې او لاریونونه یې تنظیم کړل. سره لدې چې د ایران حکومت درسنې لوخا د مخالفانو د مظاهرو پر خبرېدو بندیز لګولې ده، خو د ازادي اروپا د ازادي رادیو د فردا سنگوي کرر اپرونه ورته رسیدلې دي چې تهران په ګډون په نهو خارونو کې پرون هم د حکومت پر ضد مظاهره وشوې. د ایران د حکومت پر ضد مظاهرو کې چې یو ونې مخکې پیل شوې تر اوسه د 200 کسانو د وشل کېدو او 1100 د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. روسي مظاهرې چې په لومړي سر کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې وي، ورورو د حکومت پر ضد د خلکو په پاسون بدل شوې چې حکومت له لوی آزمون سره مخ کړ. بلورته د ایران شپاړسو اصلاح غوښتونکو مشرانو په ګډه اعلامیه کې د حکومت د ادارت کړ چې ګواکې روسي مظاهرې د پردیو لخوا تنظیم شوې دي. اعلامیه وایي په مظاهرو کې د پردیو د لاس لرلو په اړه د حکومت ادعا ایرانیانو ته سپکاوی دی او دا د دې مظاهرو له اصلي سببونو څخه سترګې پټول دي. خو د اصلاح غوښتونکو هغه څه چې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا او ځانګړي ډول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسوهنه بللې ده رد کړې ده. له هیواد څخه بهر یو شمیر ایرانیانو بیا پرون په هاګ، همبورګ، ستاکهولم، لندن او برلین کې هم د ایران د سفارتونو مخته مظاهرې وکړې.
وخت 3:13 شوي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پکتیا والی وای په 15 میاشت کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلول وژل شوی دي. شمیم خان کټه وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل شوو کې بهرنیت به هم شامل دي. د کونړ ولایتي چارواکي وای په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او پاتنوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوی دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې یک او اندړ ولسوالیو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د غزنی امنیت قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د طوفاني صحرا په نوم دغه پوځي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي. په هرات کې نن 2 کسان وژل شول. د امنیت قومنداني ویان وایي چې وژل شوي کسان په یو موټر کې سپاره و چې وسلوالو په ډزو وژل دي. د ایران سپای پازاران انقلاب ځواک وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ شوي دي. دغه ځواک په اعلامیه کې چې نن خبره شوی راغلی، د ایران خلکو، د پولیسو او نورو ځواکونو ترڅنګ دغه ناکراری له ماتې سره مخامخ کړي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال نن تایید کړی چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ 11 شاهزادګان نیول شوي دي. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې تریتم سول چې د تیلو بروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې له یوې بلې بروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې د زیمبابوي په وړاندې د شلوریزو او یو ورځنۍ سیالۍ لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نومونه اعلان کړل. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله به د زیمبابوي سره 15 ورځنۍ او 2 شلوریزې لوبې وکړي. په اعلان شوو لوبغاړو کې کریم صادق، حمید حسن او شهزاد محمدي هم له اوږدې مودې وروسته بیرته په ملي لوبډله کې اخیستل شوي دي. دغه سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او تر 19 پورې دوام کوي. په کابل کې د ولایتونو د منتخبو لوبډلو ترمنځ د وشو سیالۍ دوام لري. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ هدف د وشو ورزش پراختیا او ملي لوبو ته د ولایتي منتخبو لوبډلو چمتووالی دی. ښاغلی یورش وایي چې په روانونۍ کې په کابل کې د نیمروز، سابول او غزنی د وشو د منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالۍ دوام لري او هم دغو لوبډلو ته د وشو نوي قوانین او په دغې برخه کې نوي بدلونونه ورښودل کیږي. دغه سیالۍ یوه اونۍ مخکې پیل شوې چې مش دوام کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له لوانتا سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 2:45 د بارسلونا په کوربتوب نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. دغه راست د لالیګا په نور لوبه کې د کابل پر وخت نن شپه 10:00 ویا ریال دیپورتیو او اتلتیکو بلباو له الویز سره د لوبې ډګر ته ځي. د لالیګا د تیر شپې په لوبو کې اتلتیکو مادرید 2-0 پر وړاندې خطفه، ولنسیا 2-1 پر وړاندې جیرونا او لاس پالماس هم 2-1 پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه.
مرزی احمد زیو چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ د نیم ساعت خبری خبرونه هم پام دی زی پات رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه ونیزو خبرونه د انصاف پلټ کې او ورکوښو ازانو خبرونه ته ځنګړي شوی له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی سرخی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د کابل لوګر په لار پرته د لس جریب ازمکه د ولسی جرګې یو غړي محمد اکبر ستانګزی په زور نیولې ده د دستونز مو د ولسی جرګې د غړي محمد اکبر ستانګزی او د کابل ولایت له چارواکو سره شریک کړه لومړی به د محمد اکبر واحدی یوسفزی او ورپسې به د کابل ولایت د مسؤلینو خبرې واوري
د انصاف پلټکه
رو رستا نوم څه دی
واجی محمد اکبر واحدی سوزای سرخای
لکومه زای د ټلیفون کړي
په کابل ده
خا ټلیفون د پس خاطر کړو
ټلیفون په دغه خاطر کړو چې موږ مظلوم یو بیچاره یو او حکومت کې سړی نه لرو چې جمله خوانم ډېر بیچاره خلک ودا سره یو وکیل د زورګوی ده موږ د تور او دې څلور د تور او خپلوان ته ورغلو کلی ته ورغلو چې دا سړی موږ سره ظلم کوي دا د موږ وطندار ده دا د موږ وکیل ده موږ د تور ورسره چې ته د موږ دفاع وکړه ټول له سره سره کې دای چې وای دا خو ما اخی سره قوالی شرعي باندې
هغه موضوع لګه روخانه کړ چې سده اوستانه سنی ولی
ځکه راشکه نو ولې په چرخاو کې ټول کې وداني کړي دا دیوال پکې وایلی دا
دا چا پکې وداني کړي
اکبر وکي اکبر ستانګزای
څومره وخت کېږي چې ستاسو مکه نیولې
دا دوه درې میاشتې کېږي چې دا کار کوي دا دوه درې میاشتې کې موږ منډې وایو هر دروازه ته ورځو هر شورا ته ورغلو ګل شولي ته ورغلو دغه غږ چا نه دا اورېدل څه وکړل اګه په دغه ځکه کې وګرځول او باډي ګاردان له سره د څه شي کې چې ګرځي ولا چې وکیل هغه راته وکی دلته سل ورمیا ولم ما خو اوس به نو لیس خو زه خو ستو له تا له تا ما قبل نه شم کولای خو بل ورځ خدای مې ربان د څه بیا د ختانه فکتنه وکم د وکیل نه فکتنه وکم
د ځمکه سو جری بده
دا لاس جری به ذکر راسه
ته د دې ځمکې د ملکیت قانوني اسناد لري
اسناد هم لرو پنځه کال کېږي دا ځکه هم صاحب اخیسته دا سړی سر ژوندی ده له هغه شاهدي وایي چې دا ځمکه د حاجي اکبر څرخی ده ما پرې خرڅ کړی ده دا ټول کله شاهدي وایي چې دا د حاجي اکبر څرخی ځکه ده ستانګزی ظالم ده جابر ده دا د چا خبره نه مني صاحب ته ما کور کې جوړ کړی ده او ځکه مې کې خرڅ کړی ده په دغه ځای کې کوی مې کې ښکاوله د خپل موټر ټینګ مې ځکه ښکاوله په دغه ځکه کې دا ټول کله دا خبر تایید کړي چې دا ځکه د حاجی اکبر سرخی ده
تاسو کله محمد اکبر ستانګزی سره مخامخ خبرې کړي
هو ستانګزی چې ورزو ستانګزی وایي چې وروره ما دا دوه ستې کېږي درې ستې کېږي چې ما اخیسته ده د مامور صادق د ورور له وکیل نه مې اخیسته ده ما ورته وویل چې وکیل چې دا خو قانون په جهان کې نشته چې یو شی خرڅ شوي پنځه کاله مخکې او ته اوس وایې چې ما بیا تکراري اخیسته ده په جهان کې او په اسلام کې او په شریعت کې خو دغه قانونونه نشته زه دغه څلور پنځه ثبوت لرم چې یو مې کور پکې جوړ کړی بل مې ځکه کې خرڅ کړی ده هغه هم ځکه مې په سړي باندې څرخی باندې خرڅ کړی ده هغه څرخی په بل چا باندې خرڅ کړی ده دوه ثبوته سل موټر ټینګې کړه چې وایي دا درېیم ثبوته چې کوی مې کېش کړی دا څلور ثبوته پنځم ثبوته دا چې دا ټول کلی ټول شاهدي وایي چې دا ځکه د حاجي اکبر څرخی ده
دا ځمکه تا له چا نه اخیستې وه
دا مامور صادق د محمد علي خان زوی د ساق د شوکوی ده
خا محمد صادق په خاده از مکه پتا خرڅه کړی و او اوس په محمد اکبر خرڅه کړه
دغه خرڅ کړی دا ستانګزی وایي چې ما د مامور صادق د ورور لوکین اخیای او کال کې چې ما خسته ده نو مور ته ویل چې جناب وکیل صاحب محترم نه قانون منه، نه شریعت منه، نه دلیل منه، نه در ما دغه کوم ثبوت خبرې چې درته کوم د څلور پنځه خبرې چې زما کور پکې جوړ کړی ده او ما مځکه پکې خرڅ کړی ده او دا خلک ټول شهیدي وایي او سل موټر تیږې مې کې اچولی ده. دغه یو خبره ته زما نه منې، یو د خپل خبر دې نیولې ده چې دغه یو کال کېږي چې دغه مځکه مال د مامور صادق لی ورور لی وکیل ناسیس دی. دا په کوم جهان کې دغسې نرخ او دغسې قاعده او دغسې قانون ده چې یو مځکه پنځه ویشت کاله مخکې خرڅ شوي وي بیا باید له پنځه ویشتو کالونه دغسې یو زورور سړی لکه تا غوندې پیدا شي چې وکیل یې او ته د وکیل شوی د غصب دپاره د ظلم دپاره د جبر دپاره وکیل شوی او د دولت رنګه به دی.
دا مشکل مو د کابل والي ته رسولی؟
دا مشکل والی ته رسولی ده. موږ څوک والی ته نه پرېږدي، هغه ریزان چې وشي بېرته سپین راته وباسي.
دا ځمکه چیرې واقع ده؟
دغه دی خوش نه چې سړی ځي ټانګ عزیز اوټاک ته ځي، د ټانګ عزیز اوټاک نه چې تېرېږي پاس باغ د شازاد ظفر نه ټیټ دغه مځکه د ما ده چې اوس د اکبرستان ځای دغه د ما مځکه دیوال کړی ده. خښتې کې لګولې ډېر لوی دیوال یې کې ویلې ده، یو دو لکه درې لکه خښتې پکې مصرف کړي دي.
دا مربوط د ولایت لوګر ده؟
نه، دا مربوط د کابل ده او د بګرامي د ولسوالي ده. صاحب
ولسوال د بګرامي څه وایي؟
ولسوال د بګرامي چې ورغلي هغه ولسوال کشین و هغه باندې زموږ زور نه رسېږي وکیل اکبر باندې.
د انصاف پلټه کې
د دې ادعامو د ولسی جرګې لغړی محمد اکبر ستانګزی سره شریک کړه. ستانګزی ازادي رادیو ته وویل چې دا ادعا بې بنسټه ده او د دې هیڅ ازمکه نه ده غصب کړی او غاصب نه ده. ستانګزی دا هم وویل چې عدلی او قضایی ارګانونه شته او ادعا کوونکي د خپل ادعا ورسره شریک کړي. دغه ستونزه مو د کابل د والی له ویاند ښاغلي نبی الله پیرخیل تر غوږه ورسوله. جناب پیرخیل، د محمد اکبر په نامه یو کس ټلیفون کړی دی چې د ده تقریبا لس جیری به ځمکه یو بل کس غصب کړي. که داسې قضیې کابل ولایت ته راورسیږي په حق له څه اجرات کیږي؟
جناب سن صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کابل ولایتي ادارې یوازینۍ موخه خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کول دي او د خلکو حق حقوقو خوندیتوب ته موږ کار کوو. دا خو یوه حقوقي موضوع ده. محمد اکبر محترم ورور د کابل ولایت مقام ته مراجعه وکړي. موږ کابل ولایت مقام کې د حقوقو ریاست لرو. موږ به د دې موضوع حقوقو ریاست ته ولیږو. هغوی به د قانون په رڼا کې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به د دوی موضوع وڅېړل شي. موږ یو موږ د حق طرفدار یو. هر چا حق چې وي باید حق حقدار ته ورسول شي. په دې اړه باندې موږ اوس نو مخکې له دې نه موږ تصمیم نه سو نیولی او نه هم څه ویلی سو. دا کس د راسې کابل ولایت مقام ته د مراجعه وکړي، موږ به یې موضوع د حقوقو ریاست ته ولیږو او یا حقوقو ریاست ریاست سره به خبرې وکړو چې موضوع یې څه ډول ده، څه ډول قرار لري، د قانون په رڼا کې به یې ستونزو ته انشاءالله رحمان رسیدګي وکړي.
جناب پیرخیل، پخوا تر دې هم داسې قضیو سره مخامخ شوي یاست او څه اقدامات په دې سره کې شوي او نتیجې څه وي؟
د کابل ولایت اداره د کابل نوې رهبری د ځمکو د قاصبینو پر وړاندې منګه جدي او د ځمکو د قاصبینو پر وړاندې باندې موږ اقدام کوو او په هیڅ صورت د غصب د ځمکو غصب د کابل ولایتي ادارې ته د منلو وړ نه دی. جناب سین صاحب، تاسو به تر معلومه ده موږ تاسو په افغانستان کې محکمه لرو، څارنوالۍ لرو، د غرض د حقوقو ریاست لرو. دغه موضوعات کراغلي هم دي چې ولایت مقام په دې باندې باندې سم د لاس پریکړه نشي کولای. موږ دغه موضوع د حقوقو ریاست ته لیږلي، هغوی تړلې دي. بل اخره موضوع څارنوالۍ څخه محکمې تلل ده او د هر چا حق څه وای ده، حق اقدار د سپارل سوای ده. موږ د حق طرفدار یو. په ټوله کې د کابل ولایتي اداره موخه یوازینۍ موخه ولسونو ته او خلکو ته خدمات وړاندې کول دي. موږ د ولسونو همکاري هم غواړو په دغې ورځ په هیله باندې چې حق اقدار ته ورسیږي.
ډیر زیات تشکر.
مهرباني.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی په نامه یو کس وویل زمکه د ولسی جرګې غړي محمد اکبر ستانګزی غصب کړي. ستانګزی دا ادعا به بنسټه ګڼي او د کابل ولایت چارواکي وایي چې د زمکه مدعی د دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزې په قانوني ارګانونو کې وسیړل شي.
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مننه ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، السلام علیکم. ما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د جبدالحق لالا زوی دی، د اول نشکی دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، معتاد دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز مواد خبری فون لشکرگاه المان ولایت خواهد ما سر یو گنگ را سرادی از کل سرادی کیل ما سر را سرادی پا چپا پشا خوش نه بی خوارخی پازامی امرجنسی و روخت و نصور سلیب گول تا ملی سلوی چه کورنه یعنی علاجی نور کی که ده هر چاوی ما سر بیا پا داغش میره من زنگونی چه سپر آیا او تلویش تلو تلویش نسو درو پیندوست بیا تکرارم سپراویا او څلوېش څلو څلوېش د سوه درو پنځوس دا مسلمان ډېر په تکلیف کې ما کندهار ته هم دیول لیچنای شي بخارې ته چې کورنۍ مې علاج نه ورکړي که د هر چا یې ما سره خامخا تماس ونیسي شپه او ورځ بس دی ژاړي چپه پښه باندې دانه راختلې ده ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم، زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسانلا په نامه، دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی. د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده، یا دا پیغام موږ سره درته نشر کړي، او موږ د هغه پیغام نمبر نه ور اخیستی، او که هغه نفر زموږ غږ اوري په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 9 6 5 3 5. بل شمیره ده 0 9 6 5 3 5. وسلام.
الو، آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت دقیقا ماته نه دی معلوم، خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړي دي چې دوی د خپلې کورنۍ څخه 10 کاله چې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي، زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 8 9 4 5 2 1. یا یې تکراروم، 0 9 8 9 4 5 2 1. او دغه احمد شاه نام چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونه معلومات ما دي ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه ټلیفون د شمېرې سره کولای شي د دوی قریبان چې دی د دوی سره په لین کې کما دغه د دوی یو ورک عزیز وروسته تر 10 کالو ما ته درک معلوم دی. د ټلیفون د لارې څخه ما د دوی سره خبره کړې ده. دا یو ځای بند دی په پولیس څخه کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله دا یو نوم تکراروم دا چې د ولایت ځان پوښتنه نه ده چې احمد شاه ولد ذبیح الله زما د ټلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دوی د قریبانو سره په لین کې سم وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000422211415.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
دا وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالی څخه خبرې درسره کوم. ما یو غازی خلیل احمد په نامه دي. نو دا څلور دغه میاشتې چې ورک دي نو کار څوک په اړه معلومات لري نو دا زما په دا چې پنځه راځي زنګ راوي صفر آیا اچا یو دیش څلور دیش دوا شماره یو ځل بیا و صفر آیا اچا یو دیش څلور دیش دوا وسلام.
السلام علیکم د پکتیکانه خبر کوم تورجان څنګه مزین د پکتیکانه خبر کوم نو یو تر د اکاز ورته مستوخانه میزي چې ورک د بختورجان واڅ کارکیز د کور نه درکه ده کمر یاد نه کی اچا درکیز به دیش مې د موږ زنګ وږي سی پرو وسه ونه نیوی فالت ونه نه صدور سوا تا یو د جاش میرا سی پر و نه نه سپاج یو ن تلور اسات کار چ معلومات کی دیاله یعنی دې دیش میرا زنګ وږي وسلام.
بله السلام علیکم د کندوز د ټلګرام سره د ناریو د غرمې سمې څخه محمد خبره کوم ما یو کاغذ ویدی منو در هم پنامه دا تقریبا د ورځ سره کې سې زره کنه ملمیر نو د ازادي راځي تاسو ته ظاهره ده چې نو دغه معلومات راته کې کې چې سیاست معلومات نه په دا شاید متزنګ وي 0000 3 3 4 5 0 0 او بل څه دې فاش نه ده 0000 3 3 4 5 0 0 سلام.
زما مطلب د غابل ولایت شاجیل او لسوالی د عظمت لپاره خبره کوم لکه امامت کاظم په نامه باندې یو ځوان د انګلیس کولو څخه کوم چې هغه خاص د لټول میچ کې له کور نه درکته د کڅو ته په اړه باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټ دی او زنګ راو او اطلاع لري چې فازاب ده ډیر خاص نه د ډیر درځانه ده. سلام علیکم.
انو سلام علیکم زه غورما شوم د سوالي د بازار ولایت مو ان شيرين ميزم ما اورت کله کنداونه یا ته یو سره یو میا شوشل کی کیتلی وخواري نه درکته دا یی اعلان توار کوي دوی درې څلور کی شماره سپر وته دوا وره دوا سپر وته دوا وره دوا و دوا ات سپر و بل شماره سپر و ات نه پنځه سپر دوا وره شپږ و دوا په دغه شمارو کې زه ووي وسلام.
السلام علیکم زه د ازادي راځو کار کوم کو ته ټول سلام کوم زه مو دوا ځان دې د ورماشه ولسوالۍ اورنګ کې یو څوک مو څه معلومات راکې بيد الله شیرندر په دغه نمبر باندې سه پروات نه بیا ته دوا درې واره و یو اخرانه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه محمد نعیم زابل ولایت نشم زورو سوالی د څلکه زه خو خبره کوم ما یو ورو محمد حسین دنیا ته کیش نه درکته و د څار چات معلومات یا سره یې کار سره کې یادې په خپل اوري مو سړي ته د فن ناوکه بزاو اشمیره
السلام علیکم زه عبید الله ارمانیم د بلوچستان کوټې څخه خبره کوم خانودی صاحب نو زه دا پیغام درته ریکارډوم د ازادي راډیو ټول مینهوال ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نومېږي په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار نو غني که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني پاک له معلومات لري ما لدې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپل شرنی جم ترلاسه کی نو سفر در یو شپار ات سفر یو ڈبل سفر یو او ډیر مننه
او السلام علیکم دروازګان د ورته د گیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زه د نادر مرحوم مسیم درامدل زیم محمد نیم نمیرم زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د حاجي سید فقیر مرحوم زوی دی دا ډېر وختونه کېږي چې ورک دی تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک دی غواړه چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکله پر دې باندې ډېره غټه جایزه ورکولی شو او زما د ټلیفون شماره کولی شي چې وی غواړي زما د ټلیفون شماره ده 0 4 4 4 5 دغه زما شماره ده کولی شي چې پر دغه شماره ما ته یا پیغام راواستوي یا کولی شي چې ټلیفوني اړیکه ونسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی، زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی، حافظ نظر علي، په سپین بولک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څه نظره کوي، د کور څه تللی خو مدرسه کې و، د مدرسې څه بیا طالبانو ځانوالانو سره خبر وسی وله، نو اوس نظره کوي که چا ته په د ده هغه نظر علي معلومات یې یا یې لیدلي یا یا یې پېژني، موږ ته دې پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ ووهي. دغه زما خپل ټلیفون نمبر دی 0 5 5 3 3 3 3 بل نمبر 0 5 0 4 4 6 5 او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 5 5 3 دا پکې یو ځنه در کې مرته په دغه شماره باندې کچیر مرته معلومات ترلاسه راکړي. ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د ورکسو ځنه ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما پروژه ورک دي که څو کوم معلومات لري په دغه شمیره دي خامخا ټلیفون راته راوکي. شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو ځل بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 د وخت در کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشدو پیل.
السلام علیکم. زه د ماران د ولایت د نارین د ولسوالۍ خبره کوم. ما یو خواړه ده د کندهار د ولایت د نشت د ولسوالۍ د کشتنې د کلی که ما دا غاغا داوري او یو ترې اتماری اتم محمد نامې کې ترې جن محمد نامې بل ابو کریم نامې او ته ما دا غلمبر ورکه چې څه پر وو چالور دو یو صفر چالور نو چالور او صفر 5 کا دغه نمبر دی د دې د راتلو نو تاسو سره کوي چې دا یو د متا ځنګ وای چې موږ یې په بس را پیدا شي دغه نمبر بیا ته نشر کوم 0 5 4 2 1 9 0 5.
السلام علیکم. زه امیر دفترانه د پاکستان مسلمان تاسو ته ټلیفون کوم.
زما یو وخت شاید چې نن نه ماما د کوم طرف ده کنار وسیدون کړه درې څلور کال کې زما ته په دمرګ د ژوند راک نه ستا چې ته معلوماتي ماده د بده شمیره ټلیفون وکړي 00 دلی درې سوه یولس اتلس نه دېرس یو سل پنځوس وسلام پرې سلام.
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی، په شاکر نما باندې مشهور و. دا دوه کاله کېږي چې نادراکه دی، که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښی شوی په کندهار کې. دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی، نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یا یې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي. پر اوسه ویلاچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو. پر اوسه ویلاچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش که چېرې هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
زه جمعه خان د هلمند ولایت د کرشنه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. مجھے ورک عزیز دی کیا گل شکر نہیں جی دو کال کی چیز دے کورن لا درا کرے او اس بات دے مگ دے جون دے مشت نے کہ دکان ہا تو فرمان رو سر چیا کار کی یا ایل دلی